مشي ز ساسو قربانا من نظر شهید است د هلو ویو خبرونه کی هر کله وایم نن د جون شلمنه تا د کډوالو نړیواله راستا په نننۍ خبرونه کی بد افغان کډوالو په اړه غیګو په 2021 کال کې امریکای د خپل پاوز په ګډون تر 80000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل او په امریکا کې میشت کړل. دغه افغانان د بشر دوستانه پیرول په بنیاد راول شوې دي او د لنډمهاله کډوالۍ اجازه ورکړل شوې ده، خو دغه لنډمهاله اوسېدو د دغه افغانانو پر ژوند څه ډول اغیزې کړې دي په همدې بغږیږو. د اړونده ادارو له مخه دا مهال په امریکا کې د حقوقي مرستو د منابعو ظرفیت کم او د مهاجرت پروسه د کلونو ځنډ سره مخ ده او دغې ننګونې افغان کډوال د بیکارۍ، بیروزګارۍ، زده کړو ته د نه لاسرسی او همدارا ذهنی فشار او نورو ستونزو سره مخ کړی دي. د کډوالو سره د مرستې ادارې وایي چې په هرې ادارې کې د استخدام یا ګمارنې لپاره د اسناد لرل ډیر مهم دي، د کوم چې د پای نیټه نږدې ده. د همدې له کبله ځینو افغان کډوالو ته د خپلو ادارو یا کار ځایونو لخوا قراردادونو ختمېدو حال هم ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې یا یورپین یونین له مخه بیا د افغانستان څخه د انخلا پر مهال له 2000 څخه زیات کډوال چې افغان کډوال دي اروپا ته بیول شوې دي، خو په اروپا کې هم د افغان کډوال د سختو ستونزو سره مخ دي. د بیلګې په توګه د برېټانیا حکومت د می لومړۍ نیټه تایید کړل چې په پام کې لري هغه یو شمیر غیر قانوني کډوال چې په دې وروستیو کې نیول شوې دي د جولای په میاشت کې رواندا ته ولېږي، په دې کې افغان کډوال هم شامل دي. برېټانیا غواړي چې د دې کډوالو او پناهغښتونکو ورتګ بند شي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل د 2022 کال په سر کې د رواندا سره 15 کلن تړون لاسلیک کړی و چې لندن ښار کې په تیرو څو وختونو کې او میاشتو کې په زرګونو افغانانو احتجاجونه هم کړي دي او د هیواد پارلمان او وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې خپل هغه پریکړه د بیرته واخلي چې د کومي پترس کې به چې د کډوال بخنه غوړم کډوال د برتانیا نه شل کیږي او افریقایي هیواد رواندا ته بلیګل کیږي. خو موږ باندې د خپل قدرمنو ملمنو سره په همدې موضوع باندې غږیږو. زموږ سره هیله لرو چې د خبرونې تر پایه عمل پاتې شي او لا خلک دما او بیا به د ملمنو په لور ځو. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ کې موږ غواړو چې د افغان کډوالو په تړه وغږیږو. د طالبانو د راتلو وروسته په افغانستان کله چې هغوی په 2021 کال اګست میاشت کې واکمنه شول، نو په لکونو افغانان له هېواده ووتل او خپل هېواد په پریښودو باندې مجبور شول. ګڼ شمېر یې نورو همسایه ملکونو ته او هیوادونو ته لاړله، خو بیا ګڼ شمېر یې امریکې ته او اروپا ته هم راوتلي دي. خو دلته هم دوی د سختو ستونزو سره مخ دي او د دوی پر ژوند یې اغیزې هم کړې دي. خو دا کومې اغیزې دي، کومې ننګونې دي او کومې ستونزې دي، په دې باندې غږیږو. زموږ سره ملګری شوی دی صفی الله رؤوف چې په امریکا کې د هیومن فرست بنسټ ایښودونکی دی، هغه سازمان چې افغانانو ته د نن په امریکا کې مرستې چمتو کوي. سړي مشي په خیر راغلی صفی الله رؤوف.
مننه چې زما بللمه.
ستاسو د راتګ څخه مننه. لومړی که ستاسو د بنسټ په اړه وغږیږو، هیومن فرست څه کوي او دا چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو او افغان متحدینو د انخلا یا وتلو پر وخت کومې مرستې ستاسو دغه ادارې وکړې، څومره افغانان تاسو راوستل، ستاسو خپل ادارې که په دې باندې لګوندي وغږیږو.
کله چې د افغانستان سقوط شو په 2021 کال کې د اگست، نو په هغه وخت کې ډیر یو خراب وخت د افغانانو لپاره خاص هغه افغانان چې د امریکا سره مرسته کړې و چې نه غوي د خپل ژوند په ویره کې وو. نو هغه وخت کې مونږ د امریکا له دولت سره په کومک کې ډېر هغه افغانان چې الته بند پاتې ول هغه سره کومک کوچ د امریکا د افغانستان او زی او بیلابیل مملکتونو ته انتقال چې په هغه کې استرالیا، جرمني، انګلستان او امریکا شامل و. نو کله چې امریکا مکمل د افغانستان خارج سواله د اگست یو دیرشم تاریخ باندې، نو دا غینه بعد بیا امریکا هیڅ لار نه درلودل چې د افغانستان افغانان چې کوم د دوی سره همکاري کړي او هغه راوباسي او هغه افغانان چې د امریکا سټیزن په هم درلودو، نو هغه افغانان مشکلات ډیرو چې راوي باسي. نو په هغه وخت کې بیا مونږه تیاری چارټر کړی او د امریکا د وزارت خارجه په همکارۍ سره هغه افغانان امریکا ته انتقال کړل چې په هغه کې ډیرې تیاری شامل وي او ورسره ورسره نور تقریبا وزارت پکې افغانانو چې هغوی د امریکا همکاران ول او په هغه کې 1500 بیا د امریکا سټیزنز هم ول. او په هغه کې یو نفر چې د خپل د امریکا رئیس جمهور د جو بایدن ترجمان هم شامل و چې هغه مونږ د افغانستان نه وښخړه وکړه.
په هغه ورځو کې حالات هم ډیر ګډوډ وو او د حامد کرزي هوائي ډګر چې په کابل کې کوم ایرپورټ دی د هغه ومخته یو 14 هم وشوله په کې ګڼ شمیر خلک ژوبل او وژل شوی هم و. تاسو په دغه سي حالاتو کې هلته کار هم وکړو افغان کډوال مراوستله خو د تیرو دوو کلونو راهسي چې اوس دریم کال یې دوام لري. تاسو د افغان اجسمن اکټ په نوم یو قانون لاټر کوي، تاسو د امریکای بیلابیل ایالتونو ته تللی سفرونه مکړي، د دغه قانون د تصویبېدو د پاره تاسو ډیر کمپاینونه کړی دي. دغه قانون اوس په کوم ځای ولاړ دی؟ آیا دا تصویب شو نشو؟ کده دې په اړوند لغوندې تاسو د لیدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه. دا قانون خو ډیر یو اساسي قانون دا او ډیر زیات برخه دی پکې چې پغې کې یو برخه دا هم ولا چې هغه کوم افغانان امریکا ته انتقال شوی چې پکې تقریبا یو لک شل زره افغانانو چې پغې کې څلوي زره سیو هغه تاسناد ورکړل سوال او نور تقریبا 80 زره چې هغه تاسناد نو ورکړل شوی. یو قانون چې هغه ته پرول ویلل کیږي د هغه په اساس باندې راغلی او دوی د دوه کالو ویزا درلودل او دوه کالو نه بعد بیا د هغه چې کوم آینده واغه نامعلومه. نو هغه د پاره موږ دا قانون په کانګرس کې معرفي کړلو. نو په دې قانون کې یو ماده ادا ولا سي باید هغه افغانان چې امریکا ته راغلي دي په وخت کې نو د دوی د بیکګراوند چیک نه بعد باید ټول ته دایمي اسناد ورکړل سي. یو بل ډیره مهمه ټکی چې په دې قانون کې واغ دا او چې هغه خزه چې په افغانستان کې د په ملي فوج کې دندا کړي والا نو هغه ته د هم حسابي ورکړل سي او کوم چې پیلوټان والا هغه ته د هم حسابي ورکړل سي. دوی کې دغه ماده پکې ولې دا ډېره مهمه ماده ولې چې هغه دا قانون اوس هم په کانګرس کې شته دی او یو اړه د هاوس نه تایید هم سو او په سېنات کې تر اوسه پورې نه دی تایید شوی.
د دې قانون لمخې با افغانانو ته آیا دایمي ویزه ورکول کیږي که څه بکیږي؟ کومې ګټې افغانانو ته ترلاسه کیږي د دغه افغان اجسمن اکټ لمخې که دا تصویب شو؟ البته
دا قانون له اړخ نه به دوی ته دایمي اسناد ورکول کیږي چې هغه ته گرین کارډ یا پرمننت ریزیدنسي وای او بیا د پرمننت ریزیدنسي نه بعد نه وي ته د دیزي تابعیت ورکول کیږي، یعنی د دې امریکا پاسپورت ورکول کیږي تقریبا 50 کالو کې. نو اول څه گرین کارډ اخلي بیا د هغه نه بعد سټیټنشپ ورکول کیږي. او امریکا کې هر یو هر کار چې کیږي د اسناد په لار باندې کېږي، ځکه چې یو نفر غواړي چې تحصیل وکړي نو باید اسناد ولري، ځکه چې د دې ځې په هانتونونو چې دوی فیس ډېر زیات ده، تر څو چې ورسره دولت کومکونه کې یو نفر نسی کوي چې تحصیل وکړي. نو دې لپاره ډېر مهم ده چې هغوی اسناد ولري. هغې سره سره انشورنس دی، کار دی، کور د کرانی ول دی یا په اخیستل دي، نو دا غي ټول د لپاره د اسناد ضرورت دی.
تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو یو خو په دې باندې وغږیدلې، په دې په تفصیل هم غږیږو چې کومې ستونزې یا ننګونې دي دا مهال چې افغانان، هغه افغانان چې هغوی په هیومینیټیرین پیرول یا بشردوستانه پیرول باندې دلته دي، کوم چې د هغې له مخه دوی ته لنډ مهاله د اوسېدو اسناد ورکړل شوي دي، خو که په دې وغږیږو چې هغه افغان متحدین چې راغلی دي او د انخلاو وروسته دلته راوستل شوي دي، هغوی ستامل لري، تاسو سازمان دغه افغانانو سره کار کوي، آیا دوی خوشاله دي؟ آیا د امریکای د حکومت څخه دوی ستامل لري چې باید څه وکړل شي؟ آیا دوی سره ودریدل دي؟ ځکه چې امریکایي چارواکي تل وایي چې دوی د خپل افغان اتحادیانو یا متحدینو سره ملګرو سره ودریدل دي او دوی ملاتړ یې کړی، دوی سره مرسته کړې ده.
مشکلات خو بیخی ډیر زیات دي، او چون دا افغانان چې کوم دلته راغلي او دا تقریبا 13 کالو کې د امریکا د دولت سره ودرېدل، د امریکا د فوج سره ودرېدل او دا غوي سره دا وی ملاتړ یې سول، اوس چې کله په غوي باندې خراب وخت راغلی دا او یو مشکل وخت راغلی دا، نو امریکا د دوی هیڅ ملاتړ نه دی کړی، ځکه چې زرهاو په لکاو نفر چې هغه د امریکا سره 13 کال مرسته وکړه، هغه په افغانستان کې پریښودل شو. هغه سره سره یو د کوم خلک یا امریکا ته انتقال شوی دی، دوی یو هم نه غوښتل چې دا مهاجر سي، دوی نه غوښتل چې دلته امریکا ته دراسي او افغانستان دی پریږدي، خو دوی مجبور اسول او یو لار نه د امریکا له طرف نه مجبور اسول، ځکه چې امریکا ډیر یو خراب قدمه واخیسته او د افغانستان نه راووتل، نو او هغه افغانان چې دوی سره 13 کاله مرسته کړې و هغه ټول شاته پریښودل. دا ډیر دا لکه څنګه چې دوی په ویتنام کې په 1991 کال کې دا کار کړی و، دا یو اړ بیا وکړلو، دا تقریبا د امریکا په تاریخ کې ډیر یو تور ورځ ولا، ځکه چې دا د امریکا د پاره یو تقریبا یو ماته ولا ډیره غټه ماته ولا چې دوی په لکا او خلک په افغانستان کې پاتې شو، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مرسته کړې وي، بلکې هغه خلک چې د امریکا تابعیت درلودل، د امریکا پاسپورت نه درلودل، هغه هم شاته پاتې شول، او دا د رئیس جمهور جو بایدن د پاره ډیره یو غټه ماته ولا د طالبانو د طرف نه. نو مشکلات ورته ډیر زیات دي، د افغانان چې دوی تحصیل لري، دوی په افغانستان کې ډیره ښه وظیفه درلودلې، دوی د مدني فعالان ول، سیاست مداران ول، پکې ډاکټران ول، پکې هر قسم خلک ول، پیلوټان ول، پکې د نظامی خلکو، پکې هر رقم خلکو، پکې وغوی ډیر غټ تحصیلات کړي دي په افغانستان کې، دوی ډیر خزوندونه درلودل، خو اوس امریکا ته چې راغلي دي د دوی ماشومان نشي کوي چې تحصیل وکړي، سړی نشي کوي چې خکار پیدا کړي، او خزې ټولې په کور کې باندې دي، دوی ته یو قسم تا مریضیان ډیر پیدا شوی دي، چې په هغه کې دا روحي مریضیان یا سایکولوژیکل مشکلات ته پیدا شوی دي، نو دا ډیر او دوی د خپل مدني ټولنې نه هم لري دي، نو نشي کولی چې دلته ځانته یو کمیونټي جوړه کړي، په دې چې دوی ژوندونه ډیر مشکل دي، او کله چې دوی امریکا ته راوړل، دوی په زړه باندې نه و چې دوی یو ځای ته لاړ، دوی وایي چې مونږ د سټیټ ته ځو یا د ښار ته ځو، چلته مونږ یو څوک پیژنو، نو دوی د سې و چې هغه کوم ریسټلمنت ایجنسی ولا وي ورته چې تاسو باید د ښار ته او د سټیټ ته لاړ شئ، او دوی مجبور اول چې هغه ښار ته او هغه سټیټ ته لاړل. زما ډیر د سې پیژنګلو دي چې په اوهایو کې دي، او دوی تنا دي هلته، هیڅوک نشته چې ورسره وګوري، ورسره تګ راتګ وکړي، او دا ډیر غټ مشکل ده.
نور به هم دغه بحث دوام ورکو او مون سره به نور ملمانه هم راضی خو غواړو چې د خبرونی دی ځای کې یو ریپورت هم اخبار کو په دغه ریپورت کې ستاسو هم زمو خبري شوي وي او دغه ریپورت په انګلیسي څنګه کې هم خبريږي خو په 2021 کال کې امریکای د خپل پاووس په ګډون تر 80,000 ډیر افغانان افغانستان څخه وایستل او په امریکا کې میشت کړل دغه افغانان د بشر دوستانه پیرول په بنیاد راول شوې دي او د لنډمحالي کډوالۍ اجازه ورکړل شوې ده خو دغه لنډمحاله اوسېدو د دغه افغانانو پر ژوند څه ډول اغیزې کړې دي راځي چې تفصیلي وګورو
په کال 2021 اگست میاشت کې کله چې طالبان یو وار بیا پر افغانستان واکمن شول امریکا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی بشري انقلاب پیل کړ د اړوندې ادارو د رسمي شمیرو لمخه په دې انقلاب کې د 80,000 خډیر افغانان په لومړی یونیو کې امریکا ته راغلل امریکا ته د رسیدو سره ل 80,000 خډیر راوستل شوې دغه مهاجرینو ته دوه کلنې هیومانټیرین پیرول ورکړل شو کوم چې موقتی مهاجرت دی او د دایمی استوګنی اسناد او اخیستو لپاره د محل هیڅ لار نه لري دی بهیر افغان کډوال لډیرو ننګونو سره مخ کړی دی مسیح صدیقی چې د طالبانو واکمنۍ وروسته امریکا ته راغلی په نیویارک کې د کولمبیا په معتبره وهنتون کې ورته داخله ورکړ شو
I was admitted at Columbia University for the fall of 2023 I did a 10-1 semester
د کولمبیا په هنتون 2023 کال کې ماته داخله راکړه او ما یو سیمستر هم وایلو په لومړي سر کې ما فکر کاوه چې زبا دا توان ولرم ځکه چې ما د خپل کورنۍ ملاتړ درلود خو د یو سیمستر لتر سره کول وروسته پوښم چې زله مالی پلوه دا ستکړې سره نشم رسولې ځکه چې زما د کډوالۍ اسناد لکبل از د ځدکونکو سره فدرالي مرستې نشم ترلاسه کولې هغه مرستې چې نور امریکایي وګړي یا اوسیدونکو یې ترلاسه کولې شي
سفیولا روف په امریکا کې د هیومن فرست بنسټ ایښودونکی دی هغه سازمان چې افغانانو ته د نن په امریکا کې مرستې چمتو کوي دغه سازمان د طالبانو واکمنیدو وروسته او د افغانستان څخه د انخلا پر وخت د 1400 امریکایي وګړو په ګډون د 2000 څخه ډیر افغانان استلی دي روف د مهال په امریکا کې د چیرو دوو کلونو راهسې د افغان اجسمن اکټ په نوم د یو قانون ملاتړ کوي چې د تسویبیدو لمخه به دغه غلو افغان کډوالو لپاره د دایمي اوسېدو اسناد ترلاسه شي
So Afghan Adjustment Act that was introduced in May of 2022 is one of the most important piece of
legislation. The Afghan Adjustment Act یو له خورا مهمو قوانینو څخه دی چې په 2022 کې د هغو متحدینو سره د مرستې د پاره معرفي شو چې موږ په 2022 کې امریکا ته راوستل. د 80,000 څخه ډیر افغانان امریکا ته راوړل شوي او ډیری د humanitarian parole سره راغلي دي. دوی په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره یوازې دوه کلنې ویزې لري او راتلونکي ناسرګندو. کته هم د پیرول موده د یو کال لپاره غوښتل شو خو دوی لا هم له نامعلومه راتلونکي سره مخ دي په امریکا کې د هر ډول قانون تصویب یو لوی خند دی او تاسو باید د هر قانون تصویب لپاره غرونه راچپ کړئ په ځانګړي توګه د مهال چیرې چې سنټ او ایوان ډیر ویشل شوی دي ځکه چې دا قانون یو څه د مهاجرت سره تړاو لري ریپابلیکنز اوس د مهاجرت د هر ډول قانون خلاف دي خدا قانون د هغو متحدینو د لپاره دی چې په افغانستان کې له شلو کلونو څخه زیات د امریکا ملاتړ کوي که دوی بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي نو دا د هغوی ژوند ته یو لوی ګواښ دی
د اړوند ادارو لمخه د محل په امریکا کې د حقوقي مرستو د منابعو ظرفیت کم او د مهاجرت پروسه د کلونو ځنډ سره مخ ده
when their legal case is in process and it
کله چې د دوی قانوني قضیه ډیر وخت نیسي نو دغه کډوال د ځینی فشار سره مخ سي او ځینی وختونه دا قانوني زغل د دوی رواني روغتیا باندې اغیز وکړي
مسیح په مشرانو جرګي او نورو استادو غا کوي چې د افغان اجسمن اکټ تصویب کړي
As a US government official always say that we stand by our Afghan allies
د خپل افغان متحدینو ترڅنګ ولاړ یو مکتمل ورو چې دوی په د خپل متحدینو ترڅنګ ودرېږي ځکه زه شخصا په دې باور یم چې دوی تر اوسه د خپل افغان متحدینو ترڅنګ نه دی ولاړ نه یوازې د هغو کسانو سره چې شاته پاتې دي بلکې هغه هم چې اوس مهال دلته د کډوالۍ له محدودیت سره مخ دي لکه زما کورنۍ او زما په سیر افغانان چې دلته مش دي زه غوښتنه کوم چې زما د ایالت سناتوران او استاذ د افغان ایڈجسٹمنٹ قانون لا تړوکی ز ډاډه يم چې د دایمي ستوګن لارا او طبیعت په د افغانانو په ودا او بریا کې ډیره مرسته وکي.
امریکا کې د نورو کډوالو په څیر افغانان هم په چټکۍ سره کارموندنې ته وهڅول شول چې وتوانېږي د ژوند وړ لګښتونه پوره کړي. خو د کډوالو سره د مرستې ادارې وایي په هر ادارې کې د استخدام یا ګمارنې لپاره د اسناد لرل ډیر مهم دي، د کومو چې د پای نیټه نږدې ده. د همدې له کبله ځینو افغان کډوالو ته د خپلو ادارو یا کار ځای لخوا د قراردادونو ختمېدو حال هم ورکړل شوی دی. ونزا شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
د کډوالو نړیواله ورځ ده او په دې مناسبت د نورو افغانانو سره غږیږو. حق افغانان چې دلته په امریکا کې هم د خپل نور افغان کډوالو ورونو خوندل لپاره کمپاینونه کوي او هلې ځلې کوي تر څو د دوی دلته د اوسېدو قانوني وضعیت بهتر شي او د دې ترڅنګ دوی وتوانېږي چې هغه ګټو ته او اسانچاو ته لاسرسي ولري چې نور امریکایی یا امریکایان او نور کډوال چې دلته اوسېږي هغه یې لري. زموږ سره په خبرونه کې شرافت الله هم عملګری شوې ده. شریف الله شرافت په خنغړم هغه تیار کله وایو په خبرونه کې ستړي مشه په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او د ډیو درنو لیدونکو اوریدونکو ته مننه.
وعلیکم السلام شرافت صاحب، په خیر راغلی. خبرونه ته تاسو د بشري حقوقو یو فعال یې او دلته په امریکا کې تاسو هم د افغان کډوالو لپاره هلې ځلې کوي. زموږ سره په خبرونه کې سفی الله روف صاحب هم ملګری دی چې د هیومن فرست د بشري ادارې مشر دی او بنسټ یې خودونکې دی. وی هم د تیرو دوو کلونو راهسې د افغان اډجستمنت اکټ په نوم د یو قانون بلاتر کوي چې دلته امریکا کې غواړي هغه افغان کډوال چې راغلي دي په روستیو کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په هیومینیټیرین پرول باندې راغلي دي، د هغوی د اوسېدو اسناد دایمي شي. تاسو هم په دغه لړ کې فعالیتونه کړي دي او تاسو سره مونږه په مغه وخت کې هم مرکې کړي کله چې د کانګرس ومخې ته تاسو هم ولاړوي احتجاج مهم کوه، کمپاین مهم کوه. خو په نن ورځ چې د کډوالو نړیواله ورځ ده، تاسو به د افغان کډوالو په اړه چې په ځانګړي ډول امریکا ته او نور اروپایي هیوادونو ته تللی دي څه غوښتل ویل غواړي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی کومنګ د افغانانو د تخلي د لیک بهیر ته کتنه وکړو، دا یو ډیر غیر منظم پروسه و. نه یوازې چې افغانان د دلته په امریکا کې د مالی ستونزو سره مخ شو، د یو لړ رواني ستونزو سره هم مخ شو. دا پړاوونه ډیر پیچلی وو او د اندېښنې وړ. لومړی خو په کابل هوایي ډګر کې د ګڼ شمیرو افغانانو شپه ورځ تیرول، هلته بیا دغه افغانان نور هیوادونو ته لیږدول، هلته ساتل او د هغې وروسته امریکا ته راوستل، په امریکا کې په نظامي اډو کې ساتل، چې دغه حالتونو پړاوونو د دیو په رواني حالت باندې اغیز کړی. او د هغې وروسته بیا د افغان اډجستمنت اکټ پریکړه چې په 2022 کال کې د کانګرس د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوله، لومړی خو دغه افغانان د امریکا د حکومت لخوا امریکا ته راوړل شوي وو. نو په کار دا و چې د امغې راتګ وروسته د کتنو څېړنو د بیکګراوند چکونو وروسته دی ته دلته د دایمي پاتې کېدو اسناد ورکړي وي. هغه پروسه هم دوه کاله سر په سر د امریکا په کانګرس کې وړاندې شو او دغه تګلاره د ځنې د کانګرس د غړو د مخالفتونو لامل رد شو. لا تر اوسه پورې د افغانانو د دایمي مشته کېدو طرحه په کانګرس کې پرته ده. زمونږ غوښتنه دا وه سره له دې چې درې میاشتې څوارلس ورځې د کانګرس ودانۍ ته مونږ پرلت وکړو او خلک مو وهڅول تر څو دغه قانون منظور کړي، خو له بده مرغه دغه قانون منظور نه شو. بیا په نورو نړیوالو ټولنو باندې او د کډوالو په ادارو باندې زمونږ غږ ده او زمونږ ترې جدي غوښتنه دا وه دغه افغانان قانوني د امریکا حکومت دلته امریکا ته راوستلی دي او د ډیرو زیاتو ستونزو د ګاللو وروسته په امریکا کې د یو نامعلومه برخلیک شپې ورځې تیروي. نو په کار دا ده چې دغه افغانان دلته په امریکا کې اوس کلونه کېږي، دوی ته باید اسناد ورکړ شي. د یوې برخې خلکو ځینې اسایلم کیسونه سیاسي په نام منظوره شوې ده، یو لویه برخه لا اوس هم په دې تمه شپې ورځې سبا کوي چې ګواکې دوی به دلته په امریکا کې د دایمي استوګنې اسناد ترلاسه کړي. بیا تر ټولو مهمه خبره دا ده، یو طبقه خلک نارینه دا غیو مېرمنه او اولادونه په افغانستان کې پاتې دي، او ځنې زنانه یا خزي چې دلته راغلي دا غو بچیان او مېړونه په افغانستان کې پاتې دي. دی یو بل پروسه راويسته چې هغه د فیملی ری یونیفیکیشن وا چې د دیو د فامیل غړي سره یو ځای شي، هغه پروسه هم دغه سیوګد مهاله ده. یعنی دغه افغانان په هر پړاو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي، او دغه حالتونه وضعیتونه دومره پیچلي دي چې دوی د یو لړ ذهني ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس په امریکا کې ځنې خیریه بنسټونه یا د کډوالو ادارې هغو دپاره ځینې ډاکټران رواني حالاتو ډاکټران پیدا کړي دي، تر څو د هغو سره د نږدې نه اړیکې ونیسي، خبرې اترې وکړي، تر څو د هغې روان د دغې ستونزو څخه راوباسي. نو دغه پروسه په ټوله کې یو ناکامه پروسه وه. لومړی زه دلته یوه یادونه کومه، په بخښنې سره یوه یادونه کومه، کله چې امریکا په دوحه کې د واکمنې ډلې سره قرارداد کولی شي، واکمنې ډلې سره امریکا حکومت دا قرارداد هم شو کولی چې موږ به د وضعیت په ښه کېدو کې دغه افغانان د افغانستان څخه راوباسو. نو که چیرته دغه پریکړه هم د واکمنې ډلې سره کړې وي، نن به د افغان کډوالو دغه ستونزې نه وي چې اوس په ایران، په ترکیې او په اسلام آباد کې د ډیرو سختو حالاتو څخه تیریږي. او د دې ټولو ستونزو لامل یوازې د امریکا حکومت او د جو بایدن اداره وه.
په دې مسلې باندې به نور هم غږی ګوستا سره بحث وکړو. شرافت صاحب، تاسو خپل نیوکه هم وکړه چې تاسو دغه نیوکه لري د افغان وګړي په توګه، چې ولې دغه افغانان یو خو په سمه طریقه راونه وستل شو، او اوس ولې دومره دغه قضیه د دوی د ځنډ ښکار دي، اسناد د دوی داسې قانوني نه دي چې دوی هغه امریکایان او نور وګړي چې دلته په امریکا کې ژوند کوي د کډوالو په حیث د هغوی کوم اسناد دي هغه سینې دي. خپل ژمنې تاسو وایي چې امریکایي نه دي پوره کړی، خو امریکا او امریکایي چارواکي وایي چې دوی خپل افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي، او دا چې کوم د انخلاف وروسته به دوی په خپل هم نه پوهېدل چې حالات به دومره ګډوډ شي، او دوی غوښتل چې په هر صورت کې خپل دغه شل کلنې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. خو که اوس راشو په دې تړاو چې تاسو دلته افغان کډوالو سره په اړیکه کې، تاسو ملګری به هم لري، او د دنیا هغه لوی ستونزې او ننګونې دلته سدي، که څه هم تاسو په دې وغږیدلې چې د ځینو کورنۍ هلته پاتې دي، د ځینو خو دوی دلته کار او روزګار څنګه دی، دوی موندلې شو په اسانۍ سره، د دوی کوم اسناد چې لري هیومینټیرین پرول په طریق چې دوی راغلي دي، آیا د هغې لکبله دوی د کوم ستونزو سره مخ دي که نه دي، زده کړو ته لاسرسی لري که نه لري، لون اخیستلی شي، مارګیج اخیستلی شي نه شي، څه ستونزې دوی لري؟
مننه. لومړی کومنګه دی د دې ویزو ته وګورو، د دې ویزې د بشري خواخوږي ویزې دي، او دا دلته موقت استوګنه دی، دلته کوي په امریکا کې دغه افغانان چې څوک په موقتی اسنادو باندې دلته د ژوند شپې ورځې تیروي، د امریکا د حکومت د ځنی امتیازاتو څخه دی به برخې دي. دا غي په توګه دلته څوک وړي زده کړي وو کې په کالج یا پونتون کې داخله واخلي، د امریکا حکومت دی ته یو پروګرام لري چې هغه د فاینانشل ایډ په نوم مالی مرستې دی سره کولای شي چې کالج وي او د کالج فیسونه ورکي. لبد مرغه دغه افغان کډوال چې دوه کلن اسناد لري یا ورک پرمټ لري، دیو د دغه امتیازات څخه به برخې دي. او په امریکا کې ځنې لوی کمپنۍ هغه نه غوړي چې خپل هغه امپلویز کاریګر هغه په موقتی اسناد وي او هغه سره قراداتو کې دندې ورکړي، ځکه دلته دندې یا غټي کمپنۍ یا خلک په کار باندې ګماري چې هغه دلته دایمي استوګنه ولري یا گرین کارت باندې او یا د دیزی تابعیت ولري. نو دغه خلک د کاري برخو کې هم د ستونزو سره مخامخ دي. هر دوه کال بعد د دې دغه ورک پرمټ یا کاري اجازه د دې وخت ختميږي، د موټر لایسنس نشي اخیستلی، باید اسناد وړاندې کی، دیو که نورو امتیازاتو ته اپلیکیشن کوي باید دی وسناد وړاندې کی هم دا ډول دیو د کور د غستلو امتیاز هم نه لري. بانکونه دیو سره قرضې نه کوي. که دیو چیرته موټر اخلي بانکونه هم په دې اړه باندې دیو سره مرسته نه کوي، ځکه د دیو برخلیک په امریکا کې نامعلومه دی او خلک نه غواړي چې د یو نامعلومه برخلیک خلکو سره اوږده قراردادونه وکړي. دلته البته قرضې اوږد مهاله دي، د 15 کالو، د 2 کالو، د کورونو قرضې هم تر 1.5 کالو پورې دي. نو کله چې یو انسان د هغې راتلونکي برخلیک په امریکا کې نامعلومه وي، نو دومره اوږده قراردادونه خلک چا سره نه کوي. نو د ګڼ شمېر کاري ستونزې، نور امتیازات، د زده کړو څخه بې برخې دي او همدا ډول د هغو کورنۍ چې په افغانستان کې پاتې دي، د کور غړي هغو هم نشي کولای چې په دغه اسنادو باندې خپل میرمن یا خپل بچیان راولي، تر هغه پورې تر څو چې دیو دلته دایمي استوګن شوی نه یا د دیو کیسونه منظور شوی نه، دیو به دغه یو شمېر مشکلات او ستونزې دلته په امریکا کې ګالي.
شرافت صاحب، سره به بحث دمو مرکو بیرته راځو د روف صاحب ولوري ته. روف صاحب، بخښي چې تاسو لیک زموږ سره پرې شوی و او بیا هم دراتلو مننه. یو وروستي پوښتنه تاسو خلرو، اوس افغان اجسمن اکټ د پارا آیا کوم کمپاینونه روان دي کنه دی روان، او د دې ترڅنګ تاسو څه فکر کوئ چې آیا راتلونکي کال کې به یا څخ کال به دغه اکټ یا قانون تصویب شي او کنه شي؟ اوس خو د مهاجرت په اړه ډېری خبرې هم روانې دي او الیکشن ایئر یا د انتخاباتو کال هم دی. تاسو څه ګڼئ چې آیا په هاوس یا مشرانو جرګې کې تاسو ملاتړ لرئ د دغه قانون لپاره؟
مننه. ملاتړ خو مونږ ډېر زیات لرو. یو جالبه خبره په دې قانون کې دا ده چې عموما کوم قانون چې په امریکا کې تصویبیږي، نو د هغوی لپاره په 50% غړي د سنا باید هغه منظور کړي. خو په دې کې جالبه خبره په دې قانون کې دا ده چې باید د دې قانون لپاره 60% د سنا غړي باید دا منظور کی. هغه د دې لپاره چې یو سناتور چې د آیوا سټیټ سے چکراسي نومیږي، چې په خارجه ارتباطاتو په ونډه کې دی، نو هغه وای هغه دا ویټو کوي. یعنی هغه د خپل طرف نه د دې ډیر سخت مخالف دی، ځکه چې هغه د مهاجرت ډیر سخت سپورونه دی. نو د هغه لپاره باید موږ شپته سناتورانو ملاتړ را لاس تکو. کله چې په 2023 کال کې دا د کانګرس ته مخکې شو، نو په هغه وخت کې هم موږ سره تقریبا 55% سناتوران موږ سره ملاتړ ول. اوس تقریبا موږ سره 60% سناتوران زموږ ملاتړ دي. خو مشکل دا ده چې دا قانون د تصویبولو لپاره هغه فلور ته نه مخکې کیږي. د دې لپاره چې په دې باندې د ریپبلیکنان او دیموکراتان په دې باندې یو جوړجاړې کوي، چې هغه دا ده چې کوم شی دوی ته ډېر زیات مهمې، ډېر ضرورت ورته لري، نو هغه شی دوی مخکې کوي د دې په ځای چې دا قانون مخکې کوي. او اوس چون د انتخاباتو کال ده او دا مهاجرت قانون په افغانستان کې، په امریکا کې ډېر زیات رول لري په انتخاباتو کې، نو سکال خو مونږ کوم امید نه لرو چې دا به تصویب شي. چون دا قانون اوس هم ژوندی دی په کانګرس کې، سکال خو مشکل ده چې دا تصویب شي. خو انشاءالله د نومبر په میاشت کې چې کوم انتخابات دي، په دې انتخاباتو کې مونږ کوشش کوو چې کوم سناتوران، نوی سناتوران کې دشي راځي، د دیموکراتانو نوی سناتوران موږ سره نور هم ملاتړ کوي. او د نوی کال په شروع کې چې کومه بودیجه تصویب کیږي، د هغې بودیجې کې دا په طرز کې دا هم تصویب شي. نو دا قانون موږ ډېر وخته پورې کولای شو چې ژوندی وساتو، ځکه چې بعضي قوانین په افغانستان، په امریکا کې 50 کالو نه تر 10 کالو پورې، تر 15 کالو پورې وخت هم اخلي چې هغه تصویب شي. نو امید ډیر شته او ان شاء الله چې دا به د افغانانو لپاره ډیر یو مهم قانون وي چې هغه د افغانان چې په افغانستان کې هم کوم پاتې دي د هغوی لپاره به هم ډیر یو مهم قانون وي.
ډیره مننه روف صاحب چې تاسو راغلی زموږ سره مل شوی په خبرونه کې او دغه ټول ګټور او مهمه معلومات تاسو شریک کړل. تاسو ته ښه شی به غواړو بریالي اوسئ په خپلو چارو کې.
مننه مننه.
اما حال زده یو مهم ریپورت اولورته د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې یونیت سیار تر مخه د مهال په نړۍ کې د جنگونو تشدد زور زیاتی او بشري حقوقو د سرغړونو لامل د یو لس کروڑه د پاسه خلک د کډوالۍ ژوند تیرولو باندې مجبور شوي دي. هر کال د جون په میاشت کې کډوالو ته د ورپېخو مسلو په اړه د عامه پوهاوی ترڅنګ خلک په دې اړه هڅولو لپاره د کډوالو نړیواله ورځ لمانځلی لمانځي. د ورځ په مناسبت سره د ډیوا خبريال راشد خټک په کالیفورنیا کې جوړ شوې یو غونډه حال په دغه ریپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د جون د میاشتې شلمه نیټه د مهاجرینو د ځانګړي نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي چې په نړۍ کې کډوالو ته د ورپېخو مسلو په اړه د عامه پوهاوی ترڅنګ خلک د کډوالو ملاتړ ته وهڅوي. د دې ورځ په مناسبت خصوصي دستوري او غونډې کیږي او دا سی یو پروګرام د کالیفورنیا ریاست په اوکلند ښار کې هم راجوړ شوی و.
دا غونډه د هر ځای نو او زړو کډوالو لپاره جوړه شوی. د دې لارې موږ غواړو چې هر کلتور خلک دلته راشي او ټول هغه کلتورونه وویني چې دوی ورسره مخکې نه بلد نه وي.
دا ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې یونیت سیار تر مخه دا مهال په نړۍ کې د 11 کروڑ لپاسه خلک د جنگونو تشدد زور زیاتی او بشری حقوقو د سرغړونو لامل د کډوالۍ ژوند تیروي.
په یو نوې ملک کې مونږ ته د ډیرو خبرو لکه د نوې قوانینو او د ژوند نوې چارو سره ځان بلدول وی. یو کډوال د پاره یو نوې ټولنې کې هغه ته خر اخلاص ویل تر ټولو اهم وی. د سر سورې مندل او د ټولنې برخه جوړیدل د یو بل نه توپیر لري. د بده مرغه ټولو کډوالو ته یو شان خر اخلاص نه نصیب کیږي.
دې غونډه کې د افغان کډوالو ترڅنګ امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو راغلي مهاجرو ګډون کړي. دا سی غونډه نوې کډوالو لپاره د مختلفو ټولنو د وګړو سره اړیکو جوړولو کې هم مهم کردار لوبوي.
د نوې کډوالو لپاره دا سی ځای لرل چې د خپلې ټولنې او نورو ټولنو خلکو سره اړیکې جوړې کې ډیره مهمه ده، ځکه چې یو نوې هیواد کې تنهایی د ژوند یو ترخه تجربه وي.
د دې غونډې د جوړونکو د وینا تر مخه دلته د شاوخوا 500 مختلفو ادارو نمایندګارو پلسټانونه لګولي چې کډوال په اسانۍ سره د مرستو سرچینو ته لاسرسي ولري.
We have county and state programs and other private funding that enables us to
زموږ سره دلته د کاونټي ریاست او غیر دولتي مرستو سرچینې شتون لري چې افغان او د نور هیوادونو راغلي کډوالو ضرورتونه پوره کړو. دا هیڅ توپیر نه لري چې څوک د کله او څومره مودې راهیسې دلته دي. دا زموږ لپاره یو دوامدار پروژه ده.
هر کال دا ورځ خپل یو موضوع لري. سږ کال د دې ورځ موضوع ده د کور څخه لري امید، یو داسې نړۍ چیرې چې کډوال دي تل پکې شامل وي. سکلنې موضوع د کډوالو لپاره د شمولیت او ملاتړ په اهمیت ټینګار کوي چې دوی ته په ټولنه کې په رول تندې خراغلس ویل شي او دوی د امید او وقار سره د دغه ټولنو برخه جوړ شي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
د کډوالو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت غاګي ګو د خپل قدرمنو میلمنو سره او زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی قمر زمان جبرخیل صاحب چې لندن میشته افغان دی چې د نورو افغان کډوالو د حقونو د دفاع لپاره ځینې احتجاجونه هم تنظیم کړي دي. هغه تر کله وایو سړی مشي په خیر راغلی جبرخیل صاحب خبرونه ته. وعلیکم السلام جبار خیل صاحب، د برتانیا حکومت د روان کال د می لومړی نیټه باندې دا تایید کړ چې په پام کې لري چې یو شمیر غیر قانوني کډوال چې په دې وروستیو کې نیول شوی دی د جولای په میاشت کې به چې راتلونکي میاشت ده او څو ورځې پکې پاتې دي رواندا ته ولیږي، په دې کې افغان کډوال هم شامل دي. که په دې اړه وغږیږو څومره افغان کډوال دي او دا کډوال څه وایي په دې فیصلې باندې چې د برتانیې حکومت کړی ده؟
او ډیر زیات مننه. د برېټانیا ته ل مارچ 2018 کال نه تر دمارچ 2018 کال پورې تقریبا 8000 کډوال دلته راغلي. سپاغي کې او 8000 کیسونه له اوسه پورې پېنډینګ دي، یعنی د هغه ځوانانو کیسونه لا فیصله شوی نه دي. په دې کې 2500 نفر د نېشنل اوډیټ افیس وای دغه ځوانان به د برېټانیا حکومت روانډا ته لیږي. په هغه 2500 نفرو کې 40000 د منګا ځوانان دي. دغه فیصله چې دوی کړې و اولنی فلایټ به دوی په جولای میاشت کې روانډا ته اولنی فلایټ لیږي. دغه فیصله اوس په هول باندې د اولې په برېټانیا کې د کنسرواتیو ګوند الیکشن اعلان کړی دی، وایي چې منګا بیا انتخابات کوو او د لیبر پارټی ژمنه کړې ده چې تر دوی وخت رسیږي د کارګر ګوند موږ به دغه پالیسی له منځه وړو. نو الیکشن دلته په برېټانیا کې د 14 جولای د ټاکنې به کیږي. کچیرته لیبر واک تر هغه خو دا پالیسی له منځه وړي او کچیرته بیا کنسرواتیو کامیاب شو، نو نه فلایټ به د رواندا ته له ماجرو نه ډک په 15 جولای باندې ځي.
سره به په دې اړه په تفصیل سره غږیږو، مننه چې را سره مالې. شرافت صاحب څخه هم غواړو چې وروستۍ پښتنه ولرو او هغوی ته هم اجازه ورکړو، هغوی به هم کال لري رسمي ورځ ده. بیا هم مننه شرافت صاحب، تاسو هم کال لري، روزګار لري، مصروفه یې، خو مننه چې را سره په دې مهم ورځ په خبرونه کې ملګری یاست. شرافت صاحب، تاسو د دغه افغان کډوالو لپاره چې په امریکا کې دي یا د نړۍ په نورو خوکیدی، تاسو د دوی د پاره څه غوښتنی لري؟ آیا په نړیوال ټولنې تاسو کوم غږ کوي؟ تاسو غوښتنه لري د یو افغان په توګه تاسو غوښتنه څه ده؟
مننه. لومړی کومګه د افغانانو بهر ته د لیک پاړه باندې وګیغو، دا ټول نړی ته معلومه ده چې خلک د خژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته ځي. اوس په امریکا کې څه د پاسه 15000 افغان وګړي په همدې تکل کې شپې ورځ تیري چې ژوند یې خوشي او دلته دایمي استوګن شي. په همدې توګه برېټانیا ته ګڼ شمېر افغان وګړي د 2018 کال څخه راپدې خو راغلي دي چې هلته د غیو د وستلو په خلاف قانون په پارلمان کې منزور شوه دی. زمنګ غوښتنه د کډوالو د ادارو څخه، د بشري حقوقو ادارو څخه، د ملګرو ملتونو او د دواړو او په هر ملک کې افغانان میشته دا غیزي د ځای حکومتونو څخه غوښتنه داده چې دغه افغانان د جګړو د زپل شوی اقتصاد لامل، د جنگونو لامل د هیوادونو ته کډه کړي ده او دوی یوازې یوازې د خو ژوند د تیرېدو په موخه د هیوادونو ترغلي دي. دوی له جګړو کرکه کوي، له جګړو څخه دلته کډه راوړي ده او دلته له یو لړستونز سره مخامخ دي. نو زمنګ نه یوازې دوی سره د ټلیفون دلاره منګه فقراتو قراتو دوی ته خاتون لیګل دي، دوی سره خبرې کړې دي، دفترونو ته ورغلی او چې دغه ستونزو ته نور د پای ټکی کېدی. خپل د ملګرو ملتونو او د کډوالو ادارې هم دغه غوښتنه ده چې د انسان بشري حق دی کله چې دا یو بل هیواد ته لاړ شي، هغه هیواد مجبور مکلف دی چې دغه کسانو یا دغه کډوالو ژوند خوندي کړي او دغه ته دایمي اسناد ورکړي. په همدې موخه موږ برېټانیا تم تللی او تم د خلکو سره خبرې وکړلې، برسل ته تلیو، بروکسل پارلمان تم خط ولېګه. هغه خط کې موږ غوښتنه کړې وې چې د افغان کډوالو ستونزه نه یوازې په برېټانیا او په امریکا کې ده، په ګڼ شمېر نورو هیوادونو کې هم دی او د ستونزو سره مخامخ دی او د دیو بشري حقوقو د پخو لاندې کېږي. کچیرته تاسو د بشري حقوقو خبره کوي او بشري حقوقو تجمن استي د دغه افغان کډوالو د دایمي استوګنو اسناد ورکړي او دوی ته اجازه ورکړي چې په دغه هیوادونو کې خپل ژوند پیل کړي او خپل اولادونه په زده کړو باندې سمبال کړي او دغه هیواد ته د خدمت مصدرم وګرځي. زمونږ یوازنی غوښتنه دا ده چې دوی ته دایمي اسناد ورکړي.
ډیر زیات مننه شرافت صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوي. تاسو ته ښه شپې ښه چاره.
مننه.
زمون سره خبرونه کې جبار خیل صاحب ملګری دی، غوی سره به بحث ته دوام ورکو. جبار خیل صاحب، تاسو وړاندې خپل خبرو کې ویل چې د برتانیې حکومت چې رواندا ته د غیر قانوني کډوالو لیګلو کوم پروسه او فیصله کړي وه، هغه تر اوسه ځندول شوې ده. آیا تاسو کمپاینونه بیا هم د دغه مسلې د پاره روان دي کنه؟ دي تاسو ځینې احتجاجونه هم کړي وال تا افغان نو په لندن خار کې احتجاجونه کړي وو، او خپل دغه ځندیدل آیا د افغان کډوالو د تشويش رفع کړي دی او کنه؟ دوی اوسم اندیښنه لري په دې باندې.
ډیر زیاته مننه. د منګه احتجاجونه خو اوس په بل شکل باندې دي. منګه ما څنګه په خپل خبرو کې مخ کې ویلې، دلته کارګون د ټګون دلته مخ تراسي او دوی دلته واک ته ورسیږي، لیبر پارټي واک ته ورسیږي، نو هغه د پالیسی لمن ځوړي. نو دما یا د نورو داسې د مدني فعالانو دغه مرکې د لیبر پارټي لډیر مشرانو سره کیږي، او په هغه باندې منګه دغه پرشر اچو چې منګه आवाज بیا له پارلمان پورې ورسه، او څنګه سخت خپل منصر دوی د غژمنه کړي چې په اول ورځ باندې پالیسی منګه په خپل خبرو باندې بیا ودرېږي. خو افغانان چې هغه څوک دلته کډوال راغلي له وسه پورې د هیواد کې د ماجر پراته دي، هغه دې ته ډېر پاندې همندي. اوس نن سبا دوی د ځوانانو ته زیاتره انټرویو راځي، د غټ انټرویو دوی ورته فول انټرویو، باغې انټرویو ته هم ډېر اندې همندي. باغې کې زیاتره ځوانانو ته اوس منفیان هم راغلي دي. نو افغانان داسې د افغانانو سرنوشت وسپل هم نه دي معلوم، خو کثیر ته د لیبر پارټي واک ته ورسیږي. د ما په نظر د افغانانو ډېر ستونزې به ورسره حل سي. بیا خاص دغه ماجر اوسېدلته د افغانان ماجر راغلي، او نن سبا خو ډېری افغانان دغه هېواد ته ماجر راځي. ولې همدغه د برېټانیا حکومت کله چې د افغانستان جمهوري نظام سکوت وکړ، دوی ورسره ژمنه وکړه چې موږ به افغانستان نه شل زره هغه ونربل افغانان ساسوک حقدار دي چې د هېواد ته راسي او باید له هېواده ووځي، نو هغه به موږ څلورو کالونو کې راولو. دغه د درې کاله پوره کېږي د برېټانیا حکومت یوازې درې زره او اته سوه ماجر دلته دروست دي. نو ډېری هغه ځوانان چې دوی ورته د پاکستان او ایران ته لاړ سلته پاتې سو، نو بیا کله چې دغه سلسله په پاکستان او ایران کې شروع شو، چې هغوی افغان ماجر له هغه هېواده باسل، افغانانو بیا نسي کولای چې بېرته افغانستان ته لاړ شي، نو هغوی بیا دغه هېوادونو ته اوس ماجر راغلي چې دلته اوس پخپله باندې راغلي. د موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی ته د اسنادونه همدلته ورکړي، اوس د دغه پروسس کې نه چې او دوی دغه ومان د خمسره د لمن زويسي. نو ډیر ځوانان ته دلته ډیپریشن پیدا شوی ده. زه ډیر ځوانان سره غږیږم، خو هغه د دې فیصلې نه له وسه پورې خوشاله لانی دي چې دلته پاتې کیږي کنه پاتې کیږي. کچیر ته دوی د لیبر پارټي واک ته ناراضي کنسرواتیو راځي، د منګلارینونه به بیا جاری ساتو. خو اوس په حال د منګه خبرې د دوی له مشرانو سره کیږي، او ورته وایي چې د دوی پر روان حکومت کې به پالیسی د افغانانو د پاره سوي.
نو آیا د لیبر پارټي د خوا کوم ژمنې شوې دي د کډوالو په دغه قانون باندې، یا د افغانانو د کډوالۍ وضعیت په اړه؟
او د لیبر پارټي ډیره زیاته سمپاتي لري په ټولو کې، لټولو ماجرو سره، خو خاص د افغانانو سره ډیر زیات سي. ولې د لیبر له پارټي له خوانه ډیرو ممبرانو ډیرو ایم پی انو په هغه وخت کې افغانستان ته لاړو، په افغانستان کې له افغانانو سره نږدې پاتې سوي دي. نو دوی دغه سمپاتي بل افغانانو سره ډیره زیاته پاتې سوي ده، او دا خبره هم مني چې افغانان دغه اوس په کوم حالات کې دي، که داخله د افغانستان دی او کله هیواد باندې راوتلي. دا ټول دا انټرنیشنل پالیټکس دی وکټم دي. نو دوی سمپاتي ډیره زیاته ده، او دوی دا خبره کوي چې دوی واک ته رسیږي نو دغه پالیسی به لمنځه وړي. او هغه کوم مجمنه چې دوی د شل زر افغانانو کړي، او دا هغه کیسونه چې له اوسه پورې له یو ان ایچ سی آر سره یا له ریډ کراس سره دي په پاکستان او په ایران کې، نو دې ته به نور کیس ورکران راولي، د هوم افیس کې به کینوي، او د دوی کیسونه به زر تر زر فیصله کوي.
جوار خلصب د افغانستان څخه د انقلاب وخت لشلو زرو هم د 22 زرو هم زیات افغانان اروپا ته راغلي دي، په دې کې ګنشمیر برتانیا ته هم راغلي دي. دوی ته څنګه اسناد ورکړل شوې دي؟ کله خو په دې باندې که تاسو معلومات لري، زموږ لیدونکو سره شریک کړئ. امریکا کې خو دوی ته هیومانټیرین پیرول ورکړل شوی، کوم چې یو لنډمهاله اسناد دي، دایمي اسناد نه دي. هلته برتانیا کې دوی ته کوم اسناد د اوسېدو لپاره ورکړل شوی دي؟ او دوی د کوم ستونزو سره مخ دي؟ آیا هلته دوی هم د کوم ننګونو سره مخ دي او کنه دي؟
او زیاتره سه چا پتیرو حکومتونو کې کار کړی د افغانستان جمهوریت نظام به یو مثال زو وړاندې کم کې چا پتیر جمهوریت نظام کې کار کړی او د ترازی په دغه هیواد کې د خپل اسلام کې د دوه اسلام پولیټیکل اسلام وي نو زیاتره وخت کې لدغه د روانډاله پالیسي نه مخکې نه نه وی اشاره نه نه وی فسره به دوی کیسونه کې مې بدل او دوی ته فل پروټیکشن ورکول کېده کچیر ته بیا هم د کوم ځوان اسناد منفی کېدل یعنی دوی ته د ریفیوزل راته بیا دوی ول اساس محکمې ته خپل اپلیکیشن وړاندې کی او کې دوی په کیس کې په کوم ستونزه و یا کوم داسې ثبوت بینل ورو ته بیا دوی ته په دغه د هیومن رائټ آرټیکل 8 باندې به ورکول دوی له اوسه پورې په یورپین یونین دغه د هیومن رائټ آرټیکل کې د برخه لري نو بیا دوی کې څونه په دې کې قبلیدل او زیاتره افغانان دلته پولیټیکل اسلام یعنی سیاسي پناه غوښتون کې دي نو زیاتره د دوی اسلامونه سیاسي کې څونه دي نو د دوی هغه کې څونه په دغه اړخ باندې دلته قبولېږي
کوم د سي قانوني ستونزو سره دوی مخ دي آیا مثلا کدوی غواړي چې لون واخلي مارګیج واخلي د بانکونو نه دوی ته ورکول کیږي د دوی د قانون په اساس دوی آیا خپل زده کړو ته دوام ورکول شي دوی وظیفه اخیستل شي کارونه کول شي نور کوم ستونزې لري دوی
سیکل عدالت ماجر افغانان راسي د دوی لپاره خداسو کوم پلیټ فارم نه وي چې دوی به تخپل هغه سړی کنټینیو کی یا دلته کور واخلي خپل ځون په مخه ويسي اوله ک مخکې دغه پالیسی دلته بتا یو کال اسلام کړه به بتا ته کار اجازه درکوله د موږ په دغه پلاریون کې امن حکومت حالې زلي کړی دی او دوی سره کوم خبري وکړي دغه پر بدل ک شپږ میاسو تم کړو وس شپږ میاسو دلته دی ځوان یا دی یو خور دلته دا پروسس وکړل ته ماجر راغلی هغه کولای شي بیا د کار اجازه له حکومت نه واخلي چې دوی کار او قانوني نو دوی تر نشتر انشورنس نمبر ورکي دا غي تر څنګه کدی غواړي چې کورسونه داس یو س اورګنایزیشن ستد یعنی هغه مغه چریټیبل د بیس باندې دي چې هغه کولای شي دلته د انګلیش کورسونه خداسه په غټ کې غواړي غټ انسټیټیوشن کې درسونه وای زیاتره په افغانستان نن سبا ځوانان راځي یا د پوسټ د ماسترز لپاره دلته راځي یا د ډیګری لپاره راځي هغه ځوانان هم دلته اسلام کې بیا غوي خپل سټډي کې کنټینیو کوي په برېټانیا کې په پانتون کې نو هغه په فیسونه خپل ورکې دي د حکومت نه ورکې کله چې دوی اسلام قبول شي او دوی ته دلته ریزیدنسي هغه سیټ پیدا شي دوی ته ورته ورکې نو هغه نه پس بیا دوی کولای شي خپل ژوند دلته شروع کړي یعنی عام هغه کوم د برېټانیا سټیزنز کوم ځوان لري او کوم حق لري هغه بیا دوی لري خو لاغې نه مخکې چې دوی اسلام نه قبول شوی دغه سنستر چې دوی لپاره وړاندې کیواز لدینا سي کار کولای شي هغه هم اماغه نه ټیکس ورکې چې سونه بل سټیزن ورکې اوریج او کدام نه غواړي بیا دوی لپاره صرف یوازې د دوی د اوسېدو لپاره یو ځای وي او د دوی لپاره درې ټایمه ډوډۍ او د هرې هفتې لپاره دوی ته دولس نیم پونډه په یو کارت کې اچوي چې هغه باندې دوی کولای شي یو بس پاز ځان ته واخلي یو خوراک یا یو بل څه دلته د دوی نه خوښي کې په دې باندې واخغه هم د هفتې دولس نیم پونډه ورکړي
جبار خیل صاحب دا مهال ک تاسو کوم غوښتنه وی د برتانیې د حکومت څخه ځکه تاسو یو د مدني ټولنې فعالې د بشري حقوقو فعالې او تاسو احتجاجونه هم تنظیموي کمپاینونه کوي د افغان کډوالو د لپاره کوم چې په برتانیې کې دي څه غوښتنه دي تاسو د افغان په توګه
د ما یو غټه غوښتنه خو به دای هغه ځوانانو چاته پولیټیکل اسلام دیغو اسلام قبول شوی د دیغو فامیلونه په افغانستان کې سار دي بیا زیاتره خپل فامیلونه په اصل ایران او پاکستان ته بولی دي هغه اپلیکیشن اچول د سی دوی فامیلونه د دوی سره دلته یو ځای سي دا سه په زرها ځوانان سره سي یو نیم کال دو کال هم ورته په انتظار سي هغه فامیلونه ته ویزه ولګي یو دلته راسي نو دغه پروسس کې د ما یو غوښتنه به دای کډ برټانیا حکومت دغه پروسس مخکې شپږ میاشتې انتظار او ماکسیمم دغه هم له دوه کالو پورې غزیدل لري کداغه وخت دوی رالند سي بل غټه غوښتنه به مېدا زیاتره د منکو وطن په خوستي تعلیم دروازه لري طالبانو په حکومت کې بند ده نو د ما غوښتنه به دای کداغه کوم انګلیش ټیسټ ان تاسو کو دی پاس به پاس کی کاغه خور وی کورور وی دغه دلته میړه دلته وی کوم خزه وی دغه میړه دلته وی یا د کوم پلار یا دغه ته بچی حالت وی هغه بدل ته د انګلیش ټیسټ پاس کی نو دما په نظر باندې کدا غ یو ټیسټ هم دغه پروسس نه ریموف کی تن لری کی اپلیکیشن کې دا تن ونه غواړي نو ډیری فامیل نه به وکول سي خپل فامیل نه د تزان سره وزای کی او د تیراولی کولی برټانیا یو فلحال یو خوندی هیواد ده خو زیاتره ځوانان دغه یو مشکل هم لري خپل فامیل نه سره نه سي وزای کیدلی ولې د هغو ماشومان دغه ټیسټ نه سي پاس کولای د هغې په وړاندې باندې شاته پاتې دي بله غټه مشکل دغه د ماجورو ده دلته په برټانیا کې په زرها او ما په خپلو خبرو کې مخکې وویلې څلوېښت زره افغانان دلته کډوال راغلي او هغه له اوسه پورې داسې کوم سرنوشت نه لري نو که د دغو په کیسونو باندې دوی دوارې فکر وکړي او دوی ته اسنادونه ورکړي ولې افغانستان هغه هیواد ده له اوسه پورې ډېرې زیاتې ستونزې پکې دي نو که بیا چیرې د دوی کیسونه هم رد کیږي نو دوی به داسې یو پروسس سټارټ کړي ولې اوس موږ داسې خبرې اورو که چیرته بل حکومت دلته راځي او دغه د روانډا پالیسي باندې خو د دوی ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې دي له اوسه پورې دوی درې سوه اویا میلیونه پونډ د درونډا حکومت ته ورکړي او بیا هر نفر چې دوی غواړي درونډا ته ډیپورټ کړي هغې په سر باندې یو سل او اویا زره پونډ نورې ورکوي او هر درې سوه نفر چې دوی ډیپورټ کوي د هغې په سر یو سل او شل میلیونه د هغې په سر باندې بیا د روانډا حکومت ته ورکوي نو که دغه پیسې دوی ته ورکوي او دوی غواړي دغسې یو پلان له پاکستان یا له ایران سره رامخې ته کړي موږ داسې خبرې اورېدلې دي چې د پارتي تر شا داسې خبرې کېږي که هغه ځوانان څوک دلته ریفیوز کېږي بیا هغه باید یا پاکستان ته ډیپورټ کړي ایران ته زما په نظر دغه کار باید ونه سي افغانان له هغه وخته پورې چې افغانستان ته یو بل حکومت نه راغلی یا له دغه حکومت سره کوم جوړجاړی نه سوی افغانان باید په همدې هېواد کې پاتې سي
ډیره زیاته مننه کوو قمر زمان جبار خیل صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او دلته مو په برتانیا کې افغان کډوالو حال شریک او تاسو چې کوم کارونه دی او هلې ځلې دي چې د افغان کډوالو لپاره روان دي د هغې حال مو سره شریک کو تاسو ډیرې ښې شېبې غواړو په خپلو چارو کې بریالي اوسئ کامیاب اوسئ
ډیره زیاته مننه تاسو ته
د ټولو ملمنو مننه کوو مونږ سره اوسئ
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya asharya pinza east channel yo saldre haroras salimiri sata ladi vasaro osei
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
په کال 2021 اگست میاش کې کله چې طالبان یوار بیا پر افغانستان واکمن شول امریکا په خپل تاریخ کې تر ټولو لوی بشري انقلاب پیل کړل د اړوند ادارو د رسمي شمیرو لمخه په دې انقلاب کې د اتیا زره څخه ډیر افغانان په لومړی یونیو کې امریکای ته یوازې راغلل امریکا ته د رسیدو سره ل اویا زره څخه ډیر وستل شوې دغه مهاجرینو ته دوه کلنې هیومنیټیرین پارول ورکل شو کوم چې یو موقتی مهاجرت دی او د دایمي استوګنې اسناد او اخیستو لپاره د مهال په امریکای کې هیڅ لار نه لري د بهیر افغان وال لډیرو ننګونو سره مخ کړی دي بل خو تاسو په خبرونه کې واوریدل چې لندن خار کې هم پتیرو سو مودي کې افغانان چې په زورګون افغانان دی غو احتجاجونه کړی دي او د هیواد پارلمان او وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې ده چې هغه پریکړه د بیرته واخلي د کومې پترس کې چې با کډوال برتانیا څخه شړل کیږي او افریقایي هیواد رواندا ته استول کیږي که څه هم دا مهال په برتانیا کې دغه قانون زندیدلې ده او دغه فیصله زندیدلې ده، خو بیا هم افغانان یې سخت اندېښمنه کړی دي چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. او په امریکا کې هم د هیومانټیرین پیرول افغان کډوال د یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړی دي. د همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو قربانه منظر شهید خبرونی پروډوسران کلثوم کاکړ او کلیم افضل ستاسو څخه خلو اجازهت او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان. I'm not afraid to die.